السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د شانګهای د نننې غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریز مخ کې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي. په خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي مامورانو له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم. دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 15مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یوه ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، ده به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای. خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
هر څه چې مو په وس کې وي باید وې کړو، څو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو. له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان هولد اول اف افغانستان.
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل څه لويشت کلونو وروسته سولوي. که داسې ونشي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه نورو نړیوالو شرکتونو هم د کابل د هوایی ډګر له هوایي ډګره د الوتنو د پایل په اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړه وکړه. پر ډامینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیو او د یونان کرکټ ټاپو ته په سیاحت تللی وو. په جلاوطنۍ کې د بیلاروس مشره سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بیلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بیلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بیلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسېده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزې د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمېنه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د ترورزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پورز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه شارت ورشه او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګری وې.
وامو ریدل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي، خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې دننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وایي چې فزیکی امنیت لري، خو له رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. د دوی په خبره فزیکی خوندیتوب ترې وبریده اوس تامین شوی دی. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکی به ولري. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي.
اوریدونکو، دا راپور وروسته درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې خلک وایي چې امنیت ټینګ دی، خو له رواني او اقتصادي پلوه تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان یوه میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تېرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تېره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډېره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي او په اړه د چیړنو د پایل ویلي دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکو وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پېښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلی او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا ښځې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارگاه درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما یعنی
هر کله چې موږ دننه نارامه و اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تیره دیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
ښاغلی سایی وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل:
نو په مجموع کې موږ ویلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوي ده، په راتلونکي کې به ډیر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره بسیاسې همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، د انټرنیټ لارې هم زموږ راډیو اوریدلی شي. د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 12 میلیونو ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ یې دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کم شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې خلک ټوله ورځ د بانکونو مخو ته په قطار کې تیروي، خو د ورځې تر پایه حتی ځینو ته د پیسو اخیستو لپاره نوبت هم نه ورسیږي. دا چې له اقتصادي پلوه او د غرض له بانکوري له پلوه افغانستان اوس په څه ډول وضعیت کې دی او ستونزې چیرته دي، دا تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیشي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ را دي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې هم هغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر دیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي، په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې له اړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
ومورېدل چې په افغانستان کې بانکونه د ډالرو او افغانیو له کمښت سره مخامخ شوي دي او دې چارې دولتي مامورانو ته ستونزې پیدا کړې دي. پر دولتي مامورانو سربیره یو شمېر خبریالان هم وایي چې په دې وروستیو کې له دندو منع کړی شوي دي او طالبان ورته ویلي چې نور نشي کولی خپلو دندو ته ادامه ورکړي. دوی وایي چې دې چارې له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي دي او نشي کولی چې د کور ورځنۍ چارې پوره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو په راتګ سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن سوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
ډیری ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې بهر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. موږ بدبخته شو، اوس مهال طالبانو نجونو ته د کار کولو او پوهنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي؟
یوه بله ښځینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغې د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی، خو اوس په کور کې نول سوې ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلون رئیس سخت کار کړی. زمو گیوازنه هدف د دقیق او پر وخت معلومات او چمتو کول وو. نن ورځ مو د باندېانو په چیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدود کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
حتی موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
لکه نن چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دی، په یو شمېر ولایتونو کې د رغنیزو پروژو چارې هم لسره پیل شوی دی. پرون په کابل کې په خاک جبار کې په ژواک خبري اژانس وویل چې د برېښنا ځینې وړې پروژې یا برجونه پرانستل شوي دي. دغه راز تازه خبر دا دی چې پرون د لوګر مرکز اړوند د پایخېلو د سیمې د اوسیدونکو لپاره هم د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکې چې د یونیسف په مالي لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. سیمهوال یا د پروژې ته خوشحاله دي او وایي چې دوی د اوبو پخوانۍ څاګانې ټولې وچې شوي او اوس به یې د پاکو اوبو ستونزه تر یوه حده هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر مرکز اړوند د پایخېرو د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکې چې د یونیسف ادارې په مالي لګښت د 500 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخېلو کې د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
د لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شته تقریبا د حدود 3.5 میلیون افغانۍ نو ان شاء الله دغه درېش یا تر درېش 15 کورنۍ پورې مو د پاک سکلو بو ورکو هم دغه خلکو ان شاء الله اشد ارتیا دي او ضرورت هودي خلک
د سیمه اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ لید اقدامه خوختي وای په دې سره به د څښاک د پاکو بودنشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبد الله سادات ول په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خاطر دې په دغه ځای کې چې د پروژې نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلات سره مخ او دغه پروژې پر کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کیږي. وړاندې تر دې خلکو څاګانې ته وخره وی ډیر ژورې څاګانې سیغو او بوب کې وچسوي دي او ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ولسیوي دي په هغه وخت به بشپړیږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د گزار وکیل حاجی نسیم ول تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیل روزایونو په بشکو کې وبراوړي.
خلکو بل کوزا صحیح نه په بشکو کې وبراوړل او بو ته خو زکه ضرورت ته سی په 110 مترو کې دلته او بو دی اغه مو چی دی نو ضرورت عاشات ډیر لرو. خدای دی و کی چې دغه پروژې کامیاب سی او نور هم له دې ول سره همکاري وسی.
د طالبانو پراتک سره د افغانستان د نور ولایتونو په شان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل. د لوګر لپاره د طالبانو ولی احمد علی جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل
موږ د مشرتابه هدایت داسې سوي دي چې د پروژې چې کوم د کار زمينه ورته مساعده ده او بودیجه ستا هغه د تعطیل کېږي نه کوم چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي هغه د تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ د دوی بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانېږي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالي بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان هم اغېزمن کړي دي. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نور مرستندوی سازمانونه هم د طالبانو له حکومت سره خپل مالی مرستې ځنډولې دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات په کلکه رد کړی دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود. خدای نه دی ویلي چې دی چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پروند اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. که چیرته دوی اوس د ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي نو ټولې ډلې به پکې